السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 943 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یکشنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلی پاکستان ته دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یکشنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12مه ویلي وو د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګ خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یکشنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر العریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13مې او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو راپه دېخوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو هیوادونو ته د تګ په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د ایوب خیل اوسیدونکي د اساسي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
لیاری ټولی خراب دي، لیاری نشته، سیګاره برن نه چی، خاټي وی، موټر نه شتلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نور راپورونه هم شته. هله د ترپایمو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له یوولسمې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د اپریل په شپږمه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 اویا نارینه 1555 ښځې او 2001 اویا ماشومان پکې شامل دي د لنډي کوتل ترانزیتي کمپ ته له لېږدولو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپرس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسا خان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تورا په لور پاتې دي. دلته چھاپا دا وسه غتا سره زغه کې ته ما ټیم کې ما د کار راته ما غا کټ کو وای تام کار سو بیا ما غتور کې سره خبر دل پاس چھاپا دا ځان ساته دا وسم په ګولډا کې چھاپا دا د منګ کوري را پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډول عبد الله خان هم وویل
کسان نسی تانو د ور کې تانو کې 15 کسان برابر سی بیا چې د ور کې نن د ډوډۍ بندوبست نن د خبره د ملاست بندوبست استا او بې عزتۍ سره خراب دي سغې خبرې او زه خپل اسلام آباد کې مننن مې سغې خبره دي یو نیم کروڑ په دکان یې والک دی ویلې مالزي خرصو مارا دی ویلې د څه کې د نواخ ما
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپل اکسپرنو لبند خونی یو ویډیو خبره کړی چې پکې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لیږدول سوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل سوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسي وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار کړی چې د نیول شویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل شوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل شوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د اوسلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدام د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو شویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنیو اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بل ورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دیره دي. د مشال رادیو خبريالي اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نجدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کېدای شي چې یا یونایټډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته دکې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته، دی یوم نشته، دی ځکه ژورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته، دی نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید درته دودي تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې نه بیا باید یو داسې یو دریم حیوان ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دو دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د ژورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید درته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وایي چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر خپو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې د افغانانو ډېره میلمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی، او په نوي کولو کې یوه د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول، او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ د 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو، زورونې او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوي چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 نه زیات خبریالان له هېواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ضلعي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. نو فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسو که د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هیوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل ناروان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دې له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوي دي. شاوخوا 60% خپلې دندې له لاسه ورکړي، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوي دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال، ریډیو پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورزو دی ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولی چې مرګ ژوبل لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغندی وشتلی او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولی دی. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنګټن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر 4 د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې اورئ چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو پخېلو د سیمې اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو کلیوالي لارو او دغه راز سړکونو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سیدالدین مشال راډیو ته وویل:
لارې ټولې خرابې دی لیار نشتا سیگاره برن نه چی خاطی وی موټر نشی تلا خال ډیر په تکلیفی ضرورت ته چی د لیار جوړی شي دلتا دوا درې کلینیکو ته ضرورت ډیر منتقادو ډیر خالق دی مریضون ډیر په تکلیفی په خوز بازور ته دی بلاکوري لکانو ته دی ډیر تکلیفی دی مریضون په بارک
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیاوایی په لکنو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکنو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو. مونږ هغه ځانانه چې دې غزې نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بل وي یا خړې وي یا شګراوي دا غوښتنه ده که چیرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی کی چھے مونگ دی پورا دی کلینک جوڑ شی چھے دی مونگ دی قوم دی کلی چول مشکلات پا دی زنی حال شی
د یاد سیمه اوسیدون کی وای زمکه ډیر ښه حاصل ورکوي خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سرې شنی خونی او د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیر یو بل اوسیدون کی حاجی ګل نبی ویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورته کړی وي. دویم دا سیده چې موږ بازار مونږه نه نشته دا دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسي په بازار کې په ډیر ارزانه بیه خرڅیږي. موږ دې دولت نه دا غته چې باید دې زمیدارو ته تخمونه ورکړي اصلاح شوي تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي اوبه جمع شي د خلکو دې په پاره دا شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 چپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وای چې له سولې ایزې مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شویو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دې ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې هلته د نن په هغه کوم داسې ده چې د اوسني نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې دا ستونزه حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. امون ته کوم ځای کې چې تصمیم نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مطلب موږ سره غیر له دغه مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غو چتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربې لري او اصلا ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده او موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. مطلب هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې درم تاسو خو دی پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې البته اصلا البته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم تاسو نیست نه دی ورغلی او بل دا چې د شلو ډیر شو تاسو لوست کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دي طالب مشران دوی د هغه یو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله ده محدود شمېر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې الیزلې کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پر ولس په دې کې بریالی شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رفم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
ځکه ملي کمپاین ټول غړي کشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دیني عالمان دي په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځپل کیږي او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي هلته غږونه هم پورته شوي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزې په سختۍ ځپل کیږي نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغوی دغه تشویش نه لري نو دغه مسؤلیت ته ډېر اندازې پورې دوی غاړه ته ولوېدلی دی او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزې روان دي په بلابل نومونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زمونږه اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ یو همغږي رامنځته کو عملاً اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو لدې لارې کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات سوچند زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټولو افشنونو باندې کار کوو افشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خو هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواک سره ملي دي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو هم دغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پر افغان نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه لګیدلې دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو غبرګوننې پارولي هغه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او دغه راس پر پوهنتونونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او دغه راس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو داسې ښکاري چې لا هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. د ازادي میلمه.